سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب نرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لارین وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. له یو کال ډېرې مودې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې وشکلنه وه په خپل وینا کې ویلي چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له اویا کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورز مرشوه تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. نورستان کې نس ناسته قرباني اخیسته ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده یو 10 کالو ده. څه خوځې کړي؟
نو ماته له فهمه ترته لرو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونن جنو نن مظاهره وکړه. دوی ورسل دي په هغه لرونی وتلې د مرکز ګرځې او څمکنیو کې د دوه ونی مخ کې ځنی پرانسي خوانځي بیرته دوی پر مخ وتلل شول. سفیر استانګزي په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو حق خوانځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوی وو. نجونې چې سهار خوانځیو ته له تګ منع شوې وې د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهری څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهری یو غډونوال او د خوانځي زده کوونکي په ژړغونی غږ وایي د نننې مظاهره او د خونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نو پوښتل، خو هغه بی خبري خو دا ویل چې دمګړې په سفر دی او ورسته په معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنې ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږپګم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو نتایج شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې لشپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن را سره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول، دا شول دوی ته خوانسی پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چرواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو چلو په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې د مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمائندګي کوي، ستاسو ویلي کې چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل په حقوقو باندې پوهېږي، هماغه دی چې خپل غږ جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ماهله دا چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي، پاتې دا چې دا کړنه زه شخصا یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمائندګي دلته خبره وکم، نننن دې ته مونږ هیڅ نوا کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو، په دومره احادیثو، په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه باندې فرض دی، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالیو جامع مرته ستونزمن غړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي، ځکه دا چې موږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو په تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمائندګي د دې کوي چې موږ د یو باشعور
مېرمن مومنت په بخښنې سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځي وتړل، څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغېز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغېز کوي او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولست او نړۍ ته خودلې دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي او دوی یو ځل بیا هم وایي چې مونږ هغه کسان یو، مونږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې، روح او روان، یعنی د دې په ټول روحي په دې د ټول وجود باندې د ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومن، کدارته وای چې په طالب چرواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانځي او د پرانستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانځي پرانستل شي، ولی دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي، دوی ول نشي کولای چې په خپل شي او بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول یو نظر باندې نه دي، په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي، نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردي پال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې تک کار کوي، هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مخک لري
bale
موږ تاسو غږ لرو مهرباني وکي میرمن مومن که از مخک لري د ما ورکی
البته ما خپل فکر کوم دا غوښنه بوانه وریدل شو د به خپل ځان خبره تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډیره غلیظه او سخت دریزانه عمل کوي چې ډیر زیات په دې فضو د تعلیم او په کلي توګه د فضو پښتون نسترګې پټي او بیا بیرته میانه ډول ډاله ده او سره هغه ډاله چې طالبان یعنی هغه خپل هم په ما په دې نظر دي چې باید خوندي خلاص شي خصوصا دا چې دوی خپل په مابین کې لار او رکا کړی دا او دوی هغه مشخصه ډله چې دي لباده مرغه چې اکثرا مشران دي او غوی یا کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې دمی کسان دي د غوی د طرفه ورته ترڅو چې حق حکم ورنکړل شي چې تاسو خوندي پرانیزي دوی خوندي نه پرانیزي نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډیر زیاته مننه مېرمن مومن چې موږ سره مو غډین وکړه او وخت مو راکړو د خزو د حقونو فعال او شننکه نرګس مومن و چې د خونځي په اړه موږ سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصرف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرې دوه ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارف په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالی شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالی شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارف او د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوی چې د حقيقي اوایدو د راټولولو د بودیجې د مصارف او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خبر کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخه د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مدد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مصرفيږي او موږ په دې شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنونو ورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانين تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري. لدی جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدل چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمينه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه قوانين او د نظارت میکانیزم شتون لري چې شفافیت مصدر شي.
کته هم د تی جمهوریت حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و. خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له حقوق و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم با په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکټونو کو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو په درشل کې او له هغې وروسته د جوریانونو لیدو طبیعي په دې جزئیات د احمد تکل پر راپور کې ووري.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کرکټونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازی او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سګنی کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو ویری او هیجان لیدو ته بیایي چې پترس کې متحدو ایالاتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاری لیدل کیږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاری چې په دې مراسمو کې حاضر وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو خبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویو غانی ډیر خایسته وي ځکه چې دا لمړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلم په لمړی ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ویلیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي په کې لوبیدلی هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دی لوبیدلی.
ظریف غفاری د 2021 کال په اگست میاشت کې په جرمنی کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سی نوموړي د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو خزو په قطر کې یاد کړ او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاری چې په 2021 کال کې د اوکسی ډې په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د اوس د افغانستان د خزو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کرکټون کې په دې اندې چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم خای سکل د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستند فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولې جاي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل د خیرخانی مینې د یو سل دوه بستریز روغتون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وای چې تر اوسه د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علی اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر افعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزی کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانی مینې د یو سلو دویم بستریز روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه تر تری تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی طب ته ولیک ډول سو
فعلا باورش نه میګه د جمع ما فعلا یک ډاکټر موفق
د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولسکلن الیاس هر د مور د ورکیدو کیسه کوي دای چې د خوندیز د کونکې د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبه په ورځ د سنبلې په دویمه منیټه لدریو خزو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړي وو د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیګنتون ته ولاړه د الیاس هر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د همغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی اندېښنه مه کوئ هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره الیاس هر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزن عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي الیاس هر وایي چې مور یې په خپل ټکري ځړول سوې وه د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریه جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي
نور میرمنو د پرمختګ مخه نیسي هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروف دي یا راولې دي او کچېرې دغه څه پیښو مخه ونیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي هم په رسنیو کې د هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2020 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي افیس څخه سرغړونه کړې ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
اوس په افغانستان ختیز نورستان ته ورشو په نورستان کې نس ناستي ناروغي تر اوسه 3 وژلې او په سلګونه نور پریخته شوې دي خلک د یادې ناروغي زیاتوالی او زرخ پرېدو اندېښمن کړي دي د امروختیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشه چې هلته ناروغان بستري او درملنې وکړي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري
د دوه بولسوالی وسیدونکو وای په سیمه کې اسهالات زیات شوی او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره مز نوبت ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخه کې یو زما حلل خدای نور خل خبري نشي کولای پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کول را شوی او د دې حالت روان د بازي چې پرګټ کې دوه چولې بعد هغه ځای نه ته خلی موټر کې بستر دي
کوم دلته کولرا ملک لغله ډیر خلک مشکلات فراخته دي مریضان ډیر دي هوټل کې مثال بازي داسې ډاکټرانو کوي چې کورونا ته لګي دلته دي بستر ځای نشه چې زه مریض نه مخزمات کورلې دوه غړي مریضان دي عمرونه یو تقریبا 28 کالو دا یو ځل سکالو دا څه خوځې دي
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیر وو غرزو سخی په ولسوالی او شاوخوا ساحو کې د نسناست ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دوده ک مخې وننی ولشي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب بشي.
نړیوالو کورنیو مؤسساتنه د وزارت نمو زمون خواهش ده چې سر لوار هم د اوس نه باید ډیر اقداماتو کی او چټک اقداماتو کی خپل امکانات زیات کی پرسونل تقویه کی اضافي پرسونل وګماري تر څو دغه واقعیتو مخه ونیول شي. کچیرته اوس نور ته پام نه شي شاید راتلونکي کې د موضوعات خطرناک شي.
په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د نسناست ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده. په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش، وانتویګل، دواب او نورګرام کې د نسناست ناروغي ډېره شوې چې په تیره یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د دریو سوو ناروغانو درملنه کړې ده. په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د درې سوه نه بره ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې. اوس زمونږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د ډبلیو ایچ او په سپورټ ورسره په څنګ کې د ایم سي د هغو په همکارۍ زمونږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري. غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې د ناروغي د مخنیوي لپاره ورکی باید نورستان د یاد او نباسي.
ډاکټران توصيه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوخه خوکړي چې له جوش شو او بوګټه واخلي. د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوی وي باید زر نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او سیات مایات ورکړي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونې لرو خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
نوم محمد قاسم نو غزنی ولایت څخه د سره دا پیغام پیدم. سړي غزنی ولایت په حاجوي روغتون کې شدیده مریضانو ته د اکسیجن سیده په سم مراجعانه کې ایز دوا ورته لیکي هغه دلته ستاسو په دوا شو داخل دي شپخانه کې ستاسو دولتي دوا ده اغه مفته ده د یو توې رکی د نخصي ورته لیکي به له دوا خانو سره د سدي په پیسدي باندې شریک دی. اغه دوا خانو ولا بیا د شي نخصي ولیکلي چې بل جهیم نه پیدا کیږي داخلك ډیر سره پتنګ دی کجمور د وختر مسولینو پر ورسې ډیر بخي.
السلام علیکم هم آباد السلام مجد اهل لنوچ د نوزاد ولسوال او د موسی کارکون چې د ټوله سره لاستاله سره خوري حالت سره تقسیموي د اکشته کاریزو ته هیڅ پام لرنه نه کوي نه مکتب ست نه کلینیک ست پر وخت هیڅ سر نه ګرځي نو موږ جدي غوښتنه د ولایت او د مرکزی مشران څخه کوچ دلته موږ سره موږ وخت پر پام لرنه وکړو د موږ ځخپور
جواب کار ته جوان د ننګرهار ولایت څخه تاسو خبري شریکو د کابل او ننګرهار لوی لار د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک وګو نړول دی تیر چې لاونه کې نو دا پلچک ګنډ شمیر محصلین د ستونزو سره مخ کړی دي. زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه پلچک جوړ کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111. شمیره بیا تکراروم 00422111. څلروشت دوه سو یو.
وخت په کابل کې څلور نیمه بجې شو. په دویم برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه غوښنه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو خوندزي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې خوندزي وتدن نشي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نو غوښتل نومي یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خوندزي وترغل نجونی په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د خوندزي وتړل وروسته په پکتیا کې زکونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخ کړه او لاریون وکړ او د خپل خوندزي د پرانستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق بیتري وانخیستل شي. تیکه د نجونو خوانزي دوونی مخ کې پرانستل شو، خو یوونی مخ کې پرانسته رسنیزه شو. د دې خبر له خبرې دروسته د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد به خبري غونډه ته ویل چې په دې اړه څرنه کې وي چې د خوانزي د چا په امر فعال شو دي. یو کال ډیر موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولي پورته د نجونو خوانزي تړلې دي او لنړیواله کورنی فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوی چې د خوانزي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له روسي وخت دي چې سملاسي دي د روسي سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوشکړي. الکسی چې په روسي کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې روسي کې زنګړی خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویا اند نایټ پرایس پر نوویل چې الکسی سره د روسي د حکومت چلند اندېښمن دي. الکسی د سپتمبر په 8مه په یو لړ ټویټونو کې ویلیو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریټانیا پادشا دریم چارلز د ملکی الزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لاره ته دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پادشا شو وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو لمخې دویم ملک الزابت په 1940 کال کې چې کلی ویش کلنه و، په خپل وینا کې ویلیو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کال واک منې روسه د پنځم په پورس امړه شو. تمه شو د هغه مړی به لاس کارلند څخه لندن ته ولیک ډول شو، په دې لړ کې کله به خورته سپارل کیږي تر اوسه څه نه دیول شوی. په پام کې ده چې د ملک الزابت د خخول په مراسم کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام پالوب کې سریلانکا ملي لوبډله وتونې د لچې پاکستان د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دې جام روسي لوبه به سبا یک شنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې ورسته کې چې پر افغان مرمرو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کوندو مرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیدې کړې دي. په افغانستان کې کوندې مرمنې خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځله د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تاګراتک زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کندې خځې د میړه کورنۍ کندې د ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي چې دا په خپل له کندې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور ويم غلو واګه سلام يم شهید سر دا په انتحاری کې فل چرخي لار کې دلته شهید سر لور مې شهید اسو زوی مې شهید سر واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خاتزم یعنی دا کال څه پر کېږي په مخ قیامت کې خوري ناري نه زنه لارم کوچوړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کو ما کم نه دکړه یو روپې کو ما نه دکړه.
ملکه هم یو پونډه میرمنده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میرم شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ماته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنې یوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایوار اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایي ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده، ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای که چیرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګر چې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغه سیو کیسی شوی دی، موږ د داسې پیښو ډیر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلی کې، ولایتو کې دغه سی کیسی شوی دی چې وریندار یې لیورته نکاح شوی دی. یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپل باید پریکړه وکړي، پریکړې ته نه ده پریښودل شوی، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دی. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوی ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خزی د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خزو ته پوره پوره توجه شوی ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خزو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خزی خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خزی چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک دا حق شرعاً نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، وای تاسو د ښځه مومنې کوي کونډه یا مطلقه مومنې کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه شي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منې کوي او دې تورته وایي چې پلانه به کولی شي پلانه به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو پیله نیمه نړۍ پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخن تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښه نه وي.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور هم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کوم ده. الکم عمر زندگی تباکی دي جلیم زکه تباکی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسره تکوي چې هغه خبره نه و خپلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، وایي پلانې خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیازا، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور او پلار چې زمې دی اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوخیږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زبل خزه کو یا یو جلی نه وړ تر کسر واده وکي، دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي. کچیر ته نکاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا د یو خرتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالح او با فکر اولادونه مېستر وړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاون نه خوښيږي او د خاون خزه نه خوښيږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفان. څه حال کې او څه جلې؟
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتی عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل در کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او لینه تاسو څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نشي. یاد ساتي ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدی شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړی شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دلتا اس وقت کو ہزارا او تاجک میں دوائے تو وطن دے دتوریا لایو میڑنو وطن دے بدورت مگورن دیگی دس مرو وطن دے دتوریا لایو میڑنو وطن دے دتوریا لایو میڑنو وطن دے دننگیا لیو شازل مو وطن دے دخت دل نو بریانو وطن دے دننگیا لیو شازل مو وطن دے دخت دل